مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پرا کې د سهار شپږ بجې سوی دي. نن د چهارشنبې شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د جون درېمه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خپرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننۍ نهه ساعته خپرونو پیل په لومړۍ سهارنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کوو. په دې خپرونه کې به تاسو ته د بېلابېلو راپورونو تر څنګ سندرې هم واورو. په لومړي سر کې مجید بابر تور څو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
ستړي مشي سهار مو په خیر او ډومبه د مشال د خبرونو سرټکی. په ایبټ آباد کې د بلدیتي ټاکنو په سر د څلورو سیاسي کارکوونکو د وجلو سره په یاد صبح کې د وجل شوو شمیره څلیرویشتو ته ورسېده. د خیبر پختونخوا په حکومت کې اتحادي ګوندونو جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد په واکمن تحریک انصاف ګوند په بلدیتي ټاکنو کې د درغلو تورونه لګولي دي. په امریکا کې د ترهګرۍ په تور یو کس د پولیسو لخوا وجل شوی دی. اوس ته مشال له خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د ایبټ آباد په نګاتی کلی کې د مسلم لیگ نواز او تحریک انصاف ګوند کارکونکو ترمنځ د بلدیتي ټاکنو په سر یو انخته کې د تحریک انصاف درې کارکونکو وجل شوي او دوه زخمیان شوي دي. د پولیسو چارواکو تیر ماښام مشال ریډیو ته د پیښې په اړه ویلي دي چې په یاد کلی کې د مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي یو کس چودري ساجد په بلدیتي ټاکنو کې د بایللو نه پس د تحریک انصاف په کارکونکو ډزې وکړې. د دغو درېو سیاسي کارکونکو د وجنې سره په یاد صبح کې د بلدیتي ټاکنو سره د تړاو لرونکو وجنو شمیره څلیرویشتو ته ورسېده. د دغو ټاکنو پر مهال د سلونه زیات کسان جوبل شوي هم وو. په صبح کې د ټاکنو پر مهال د خراب امنیتي حالاتو تورونه الیکشن کمیشن او واکمن تحریک انصاف ګوند په یو بل لګوي، خو بې طرفه څېړونکي وایي چې په صبح کې د امن او امان ساتلو ذمواري د صوبایي حکومت ده. د خیبر پختونخوا په اتحادي حکومت کې شاملو دوه ګوندونو جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد په واکمن تحریک انصاف ګوند د 13 مئی په ملدیاتي ټاکنو کې د درغلو تورونه لګولي او په یو شمیر ضلعو کې د بیا ټاکنو غوښتنه کړې ده. تېره ورځ په پېښور کې د جماعت اسلامي صوبایي امیر پروفیسر ابراهیم یوې خبري غونډې ته د بنا پر مهال وویل،
پاکستان تحریک انصاف یو سیاسی جماعت دی. دا هغه کارکونانو ډیر ناروا کار کړ، نوړی کاری کړی دی. هغه په دې د دې چې ولس له اداره حق ور کړی وي چې هغه په آزادانه رایه د ټاکنې کړی وي، هغه په هغه باندې په غلطه طریقه مجرمانه تور په هغه باندې د اثر پرې وصلو کوشش کړی دی. په هغه باندې مونږ ته افسوس دی، ډیر افسوس دی.
په پېښور پریس کلب کې د عوامي جمهوري اتحاد مشر او په صوبایي کابینه کې سینیر وزیر شهرام ترکی خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې الیکشن کمیشن له پکار دي چې د دغو درغلو نوټس واخلي او چې کوم ځلو کې درغلي شوي دي د هغې نتیجې کلا دم وګرځوي او بیا ټاکنې وکړي. بلخوا تېره ورځ د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي دي چې که سیاسي ګوندونه او الیکشن کمیشن په دې باور دي چې په دغو بلدیاتي ټاکنو کې د دوی ګوند درغلي کړي دي، نو د دوی ګوند دوباره ټاکنو لپاره تیار دی. د بشری حقوقو څارونکو ډلې هیومن رائټس واچ د عام افغانانو وجل یو جنگي جرم بللې. د هیومن رائټس واچ د افغانستان او ایشیا د څنګه څارونکو هی تربار په بلخ کې د یو مرستندوی غیر دولتي ادارې د نهو کارکونکو وجل یو ټکان ورکوونکو عمل وباله. د پیپل ان نیډ په نامه د دغه ادارې کارکونکو وړم شپه د بلخ ولایت په زاره ولسوالۍ کې د نامعلوم وسلوالو په ډزو وجل شول. هی تربار په دې اړه چې پر کوم دلایلو دغه پیښې ته د جنگي جرم نوم ورکوي لمشالې دوسره په خبرو کې وویل،
there would have to be a full investigation to determine it, but if it is an intentional
دا وای په دې اړه باید بشپړه څېړنه وشي چې دا معلومه کړي خو کو دا پولیسي وګړو یو قصدي حمله وي چې تر اوسه پورې د دې مسلې خلاف شواهد نشته، دا به یقینا جنگي جرم وي. په قربانیانو کې د یو خدي په ګډون 15 تنه د دې ادارې کارکونکو دوه ډرایوران او دوه ساتونکو دي. دغه پیښه چې تر اوسه یې د مواري کومډلې په غاړه نه اخیستې، د افغان ولسمشر په ګډون ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان هم په کلکو ټکو غندلې ده. د برېټانیا د نړیوالو پراختیايي چارو وزیر اعلان وکړ چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 500 میلیونه ډالر مصرف کړي. دیس موند سوینی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دغه پیسې به په پرمختیايي چارو ولګيږي.
We haven't abandoned Afghanistan. We are here for the long term.
د وی موږ افغانستان نه دی پریشي او لدغه هیواد سره اوږدمهاله ژمنې لرو. دا کال به موږ په افغانستان کې شاوخوا 500 میلیونه ډالر مصرف کړو.
برتانیا لدی مخکې ژمنه کړې وه چې تر 2018 کال پورې به له افغانستان سره 180 میلیونه پاونډه کلنۍ مرستې کوي. برتانیا یو د افغانستان ستره مرسته کوونکی هیواد دی. د امریکایي ښار باسټن پولیسو د ترهګرۍ د یوې معاملې په لړ کې د سار لاندې یو کس په ډزو ویشتې او وژلی دی. دا کس تېره ورځ وختي د دغه ښار په روزلینډیل سیمه کې د یوې دواخانې مخې ته ویشتل شوی دی. پولیس وایي 26 کلن اوسامه رحیم هغه وخت د پولیسو لخوا ووژل شو چې کله یې چاقو په لاس د اف بی آی په یو کارکوونکي او د پولیسو په یو افسر برید وکړو. پولیس زیاتوي دوی یوه ویډیو لري چې پکې ښکاري اوسامه رحیم د دغو امنیتي چارواکو په لور ورځي او هغوی ترې وروستو وروستو کېږي. خو د اوسامه رحیم ورور ایمان رحیم چې په سان فرانسیسکو ښار کې د جماعت امام دی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې پولیسو هغه وخت د ورور د شان ویشته چې د خپل کار ځای ته د تلو لپاره په یو بس سټاپ ولاړو او په ټلیفون یې خپل پلار سره خبرې کولې. د دغې پیښې په اړه پلټنې پیل شوې دي. او وروسته خبر دا چې د راپورونو له مخه لږ تر لږه سلیر شراکي سیلانیان د ایران په شمال کې هغه مهال ووژل شول چې د سورلو بسې په یوه غرید لاره د اوړېدو نه پس یوې دریابي درې ته پرېوتو. د ایران حکومتي رسنۍ وایي په دې پیښه کې چې پرون ناوخته د البورس په غرونو کې رامنځته شوې لږ تر لږه 15 مسافر زخمیان شوي هم دي. یو ځایي چارواکي ویلي دي چې زخمیان د نږدې یو خارګوټي چالوس روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوي دي. دا پیښه په هغې لاره کې شوې چې د ایران شمالي ښار کرج د پین له سمندرګي سره چې ډېر سیلانیان وردی انخلوي. ایران د ټرافیکي وضع په لړ کې ډېره خرابه سابقه لري چې د رسمي شمیرو له مخې تیر کال له 1300 زیات کسان په دې هیواد کې په ترافیکي پیښو کې وژل شوي دي. د مشال خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خپرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د خیبر پښتونخوا په بټ آباد ښار کې د بلدیاتي انتخابات پر سر د دوو سیاسي ګوندونو ترمنځ په شخړه کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. په پېښور کې یو شمېر سیاسي ګوندونه په د واکمن ګوند صوبایي حکومت باندې اعتراض کوي چې په انتخاباتو کې درغلي کړې ده. جماعت اسلامي ګوند د پېښور امیر صابروان په دې اړه وایي
اغیتا پاکستان تحریک انصاف ته دا کار نو پکار، خو دا کاروم اغی کرده ده چې پولیس بڑی روزاینو که دا اغیتا پار استعمال شوه ده.
پا بلستان که سیاسی مشاران وای پردیس تر بیره چه پا وار وار حال تا دا قامون ترمنز دا جگره رامنسته کولو حدسی سوی ده، خو بیا هم دا قامون پا حیث دا پشتانه و بلوز ترمنز که مشخاره نسته. پا دیاره یو تیرون که زیاده بی؟
د بلوس و پشتون مابین کې نه دشمنی دی نه یو جګړه دی. پشتون خپل په خاوره پروت دی، بلوس خپل په خاوره پروت دی.
د افغانستان خوست ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې یو شمېر وسوال وژل دي چې د ډیر شمړي لا اوس هم په جنگي میدان کې دی او دوی به سره صلیب ته سپاري. د خوست ولایت والی مشال رادیو ته وویل
دا خلک خارجي اتباع دي او سره صلیب خپل هیوادونه ته رسي.
پروانه خبرونه کې د یو شمېر نور راپورونو ترڅنګ سندري هم درته لرو له مشال رادیو سره. زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږو بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، پرون مازیګر د خیبر پښتونخوا په بټ آباد ښار کې د بلدیاتي انتخابات پر سر د دوو سیاسي ګوندونو ترمنځ په شخړه کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله ورته ده. په دې اړه د تازه معلوماتو لپاره دا وخت له پېښور د مشال رادیو خبریال ځلاند یوسفزی زموږ سره د ټلیفون پر لیکه دی. ځلاند یوسفزی سهار په خیر. زلان صفزی په دې اړه تازه حال زموږ سره شریک کړي چې تیر مازیګر په بټ آباد ښار کې دغه شخړه رامنځته شوې وه، د مرګ ژوبلې شمېره څه ده او د شخړې لامل څه و؟ اصل کې
ډېره مننه. د دې کې تیر ورځ مازیګر د پاکستان مسلم لیگ نن ځینې یو امیدوار او هغه سره نور د پارټۍ کارکنانو بټ آباد فوارا چوک کې د پاکستان تحریک انصاف په کارکنانو باندې ډزې کړې وې چې په نتیجه کې درې کسان وژل شوي وو او درې نور ژوبل ول. نو د هغې وروسته بیا د پاکستان تحریک انصاف کم کارکنان وو هغوی هغه مړي راواخېستل په روډ باندې کېښودل او روډ یې د دوو ګنټو دپاره بند وساتو. خو وروسته بیا پولیس چې کوم نو او د مظاهره کوونکو تر منځ چې کوم مذاکرات ول هغه کامیاب شو مظاهره او هغوی چې کوم روډ پلو کړو مظاهره چا دا غوښتنه کوله چې کوم کسانو د پی ایم ایل ان کوم کارکنان دي چې کوم ډز چې چا دغه ډزې کړې وي دا زر تر زر ګرفتار شي. خو چې په دغه موقع باندې چې کوم دا پولیس چې کوم مشر ڈی ایس پی زاهد افریدی چې کوم هغه د میډیا سره خبرې کړې وکړې په هغه کې هغه وویل چې دا د دې دواړو ګروپونو ترمنځ د الیکشن پر ورځ باندې تاوتریخوالی راغلی یو بل ته لاس اچولی وو. د هغې وروسته بیا پی ډی آی چې وو هغې دغه الیکشن ګټلی وو نو د هغې په وجه باندې چې همدغه اصل لامل د پی ایم ایل ان کسان راغلل او هغې چې کوم دی نو دغه ڈز په دې پاکستان تحریک انصاف په خلکو باندې وکړي. نو اوس ته دغې ډزو یا د دغې چې کوم درې کسان پکې وجلې شوي دي درې نور جوړ دي. د دغې چې کوم ایف آی آر دی دا د پاکستان مسلم لیگ نن د یونین کونسل دمتور یو کینډیډیټ وو ساجد د هغه خلاف چې کوم دغه ایف آی آر درج شوی دی.
صحیح، ډېره مننه ځلان زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ ولرئ.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غلا مشال ریډیو خبري اوس هم زو اسلام آباد. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال رابیا اکرم خان زموږ سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابیا سهار په خیر.
ډیر مننه احمد شاه، تاسو هم سهار په خیر.
مننه رابیا. دا سره پورون دي چې پاکستان ویل دي چې چین پاکستان اقتصادي راداري د ټولو سیمې د پرمختګ لپاره یو مهم ګام دی او دوی د هند لخوا د هغه بیان غندنه کړې ده په کوم چې دوی ویلي و چې دغه رهداري باید د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر سیمه کې تیر نه کړل سي ځکه چې دوی دا وایي چې دغه سیمه دوی په رسمیت نه ده پیژندلې. په دې اړه تازه حاضر سره شریک.
بالکل احمد شاه، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خارجه امور او قومي سلامتي مشیر سرتاج عزیز د هند خارجه وزیر سشما سوراج د بیان پر بیا عمل کې ویلي دي چې پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري د منطقي او تجارتي ترقي لپاره ده او د هند لاړه په دې اړه منفي بیانونه افسوسناک دي. د نهي پورس د پاکستان خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه په وینا چې پاکستان د یو ملک په دواړو خيصه اړیکو تبصره نه کول غواړي نو هند هم د پاکستان او چین په دواړو خيصه اړیکو کې مداخلت نه کوي. د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز سیاست کړی چې د هند د خارجه چارو وزیر دا بیان د حیرت وړ دی چې راهداري قبول نه ده. سرتاج عزیز وایي چې راهداري سره معاشي ترقي او غونډې منطقې چې کوم عامول سره د هغې خوشحالي ورسره تړل شوې ده. د خارجه چارو دفتر بیان د وزیر اعظم مشیر د خولې زیاتوي دا د پاکستان پالیسي پاتې شوې ده چې دواړه خیص مسلې او خصوصا د هند انتظام لاندې کشمیر مسله د مذاکراتو د لارې هوار کړي. وضیحه دی د هند د خارجه چارو وزیر سشما سوراج په دې وروستو کې ویلي وو چې هند ته په دې راهداري اعتراض دی او چې کله د هند وزیر اعظم چین ته لاړو نو هغه دا خبره د چین چارواکو ته کړې وه چې کوم اقتصادي راهداري خبره تاسو کوئ هغه د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر نه تیریږي نو دا مونږ ته نه ده منصوره. او دینا مخکې احمد شاه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی وو د هند مخالفت نه مخکې چې ځینې ملکي او غیر ملکي عناصر پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري په لاره کې خنډونه جوړول غواړي. په 300 کیلومتره مشتمل په د راهداري لاسلیک چې وو هغه د اپریل په میاشت کې د چین د سفر د دورې په موقع شوی وو. دا منصوبه به د پاکستان ګوادر بندرګاه د چین سینکیانګ سوبې سره تړي. په دې کې به لوی لوی سړکونه، ریلوې نظام، کارخانې او د کم چې پایپونه دي پایپونه د هغې به یو پراخ چال چې دی هغه به په غونډ مل کې خورېږي. کوم به چې دا د وست ایشیا ملکونه دي هغې سره به تړي د تجارت لپاره.
ډېره مننه رابیا زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ ولرئ.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیلې
په پاوکم یو لسو بجو
حجرا
په یو نیمه بجه
ستونزه او سرکار
په پاوباندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دو نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترڼا لاندې
په سلور نیمو بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو خبري او د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدي. باید یادونه وکړو چې د میډیا او ځوانان خبرونه پات رسیدلې ده او د دې پر ځای به سر لنن تاسو نوې اونیز خبرونه مدرسې پوسنی اثر کې اوري. په خیبر پښتونخوا کې تر دیرشم مئی تر بلدیاتی انتخاباتو وروسته یو شمیر سیاسي ګوندونه پر واکمن تحریک انصاف ګوند د ټګۍ تورنه لګوي. په دې لړ کې پرم په سوي حکومت کې شریک واکمن ګوندونه جماعت اسلامي او عوامي جمهوریت اتحاد وایي چې دا ټاکنې د یو مخصوص ګوند په ګټه تمامې سوې دي. دوی غوښتنه کوي چې له سره دې ټاکنې وسي. په دې اړه نور تفصیل پېښور د خالد خان په راپور کې واوري.
دا جماعت اسلامی صوبائی امیر پروفیسر ابراهیم د نه پورز پیښور کې د خپل ګوند دفتر کې خبريالانو ته وویل چې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړو او امیدوارانو په دې شمعي په زور او زبردستي اوټونه په خپل حق کې اچولې دي او په کار ده چې الیکشن کمیشن په پیښور نوخار مردان ډیر اسماعیل خان او د صوبې هغه ځایونو کې یو ځل بیا ټاکنې وکړي چرته چې د ټګې او درغلې تورونه لګول شوې دي.
پاکستان تحریک انصاف یو جماعت دی، سیاسی جماعت دی او دا هغی کارکنانو ډیر ناروا کار کړی، ناوړه کاری کړی دی. هغه په دې ده دی چې ولس له ادارا حق ورکړی وي چې هغه په آزادانه رایه د ټاکنې کړی وي، هغه په هغه باندې په غلطه طریقه مجرمانه تور په هغه باندې د اثر پرې وصلو کوشش کړی دی. په هغه باندې مونږ ته افسوس دی، ډیر افسوس دی.
دغه شان د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر او د خپل ګوند عوامي جمهوریت اتحاد مشر شارام ترکه په پیښور پریس کلب کې د یو خبري غونډې په محل وویل چې سوابه ضلع کې پولیس، انتظامی او د الیکشن چارواکو په مدد یو خاص سیاسي ګوند په ټاکنو کې درغلې کړې دي. خو بیا د یو پښتنې په ځواب کې هغه وویل چې د هغوی ګوند به د دیرشم مئی ټاکنو کې د درغلې خلاف پوره پوره احتجاج کوي، خو هغه به د صوبایي حکومت نه استعفا نه ورکوي.
الیکشن کمیشن د دې خبرې مونږ اپیل کوو چې دې نوټس واخلي او په دې معنی دا ریزلټ کله دم قرار کی چې کوم ځای کې دانلی شوی دا ری پولینګ ته لړ شي او کم خلک چې په دې کې انوالو دي رہی خلاف قانوني کاروایی وشي. الیکشن کول، الیکشن کې ریګینګ کېدل، پاغي معنی قانوني کاروایی کېدل، دا ر الیکشن کمیشن کار دی، حکومت کار نه.
دغه شان پیښور کې د جماعت اسلامي ضلعي امیر صابر حسین اوان د پیښور پټاکنو کې د درغلې خلاف د احتجاج اعلان کړی دی او ویل دی چې پټاکنو کې د ټګې او درغلې د پاره ټوله منصوبه بندي د وزیر اعلی په کور کې شوې و. خو بیا د جماعت اسلامي امیر پروفیسر ابراهیم وای پکار دا چې د صوبې وزیر اعلی په انتخاباتو کې د خپل ګوند له اړخه د زور زیاتې او درغلې ته پام وکړي.
یعنی د صوبایي حکومت خو د زپ دې باندې افسوس وایم چې صوبایي حکومت د صوبې پولیس د خپل جرم د پر استعمال کړی دی. هغه ته پاکستان تحریک انصاف ته دا کار نه پکار، خو دا کار هم هغه کړی دی چې پولیس په ډیرو ځایونو کې د هغه د پر استعمال شوی دی.
دا یادونه ده چې دیرشم مئی نه پس په پیښور او د صوبې په نورو برخو کې د سیاسي ګوندونو او آزاد امیدوارانو له اړخه په مقامي حکومتونو کې د ټګې او د درغلې خلاف احتجاجونه روان دي او دغه غوښتنه کوي چې ټاکنې دې یو ځل بیا وشي او په درغلو کې ذمہوار خلکو ته دې سزا ورکړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
په خبر پښتونخوا کې د دیرشمې تر انتخاباتو وروسته اوس د پیښور پریس کلب مخې ته د مبینه درغلي پر ضد احتجاجي مظاهره کیږي او په پریس کلب کې د خبري غونډو لړۍ روانه ده چې پکې حکومتي او حکومت مخالف ګوندونه، امیدواران او غړي په ټاکنو کې د درغلي تورونه لګوي او له ځان سره د ثبوت په توګه بیلټ پیپري او مهرونه هم راوړي. زموږ خبريال زلاند یوسفزی د پیښور پریس کلب د سترګو لیدلې حال راکوي چې د مظاهره چانو په ژغ پیلېږي.
په دیرشم مئی ترسره شوي د خیبر پښتونخوا بلدیاتی ټاکنو کې د مبینه درغلې پر ضد د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهرې روانې دي چې پکې د حکومت مخالف ګوندونو سره سره د حکومتي ګوندونو امیدواران او کارکنان هم مظاهرې کوي. د ګل او نهې پرواز یوازې په پیښور پریس کلب کې بلدیاتی ټاکنو کې د درغلیو پر ضد 25 پریس کانفرنس او د پریس کلب مخې ته له لسو څخه زیاتې احتجاجي مظاهرې وشوې. یو احتجاجي مظاهره کې ګډونوال د جماعت اسلامي لخوا د بلدیاتی ټاکنو امیدوار نور محمد مشال ریډیو ته وویل
یو سی 55 مریم زئی ز د ډیسټریکټ امیدوارم، الیکشن ما ګټلې د شپې 2 بجې ما ته اطلاع را لیدا مونږ میټایانی ویشلې پرون مال اطلاع رااله چې تا الیکشن بیللې دي ما ته نه فارم 13 راکړې دي ما ته چې دا بده صفا درکوم زما ایجنټ ته ویلې کنا زما ایجنټ ته چې دا بتا ته صفا ملاویږي زما ایجنټ په دغه سیز واپس کړی دی نه راغنه لیکلې غسی نه ولا د لیکل ورکړی دي
د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف لخوا د پېښور هریانا یونین کونسل څخه د ټاون ممبر لپاره امیدوار جمال وینا ده چې پټاکنو کې په غټه کچه درغلی شوې ده چې ذمہ داری د انتظامیه په غاړه ده
زمون په ناسا په پایان په وومن پولیس اسٹیشن باندې الیکشن تقریبا بند پاتې شوی دی په چولی تقریبا بند پاتې شوی دی په هریانا پایان باندې چې کومه بدماشي شوې ده جالی اوټونه چې کومه نه پول شوې دي او نو دا 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 بدماشي او ټول وجه سوا د ټول وجه د الیکشن کمیشن نه اهلی بد انتظامی او دا غي د سکیورټی نه کیس انتظاماتو چې پولیس باید ټریفیک پولیس له کوم دینو لږی ورکړو او هغه حکومت هغه عوام ایس کنټرول کولی نشو ګرمي وا ډیر زیاته باندې انتظامی وا
په یو بل احتجاجي مظاهره کې ګډون لرون کې یو کس چې په دې بلدیاتی ټاکنو کې خپل سوکې هم ګټلې ده وای چې د بری باوجود هم دې لټاکنو څخه مطمئن نه ده
زما شیرشانوم ده دا وارد 265 نه مې الیکشن ګټلې ده خو جرنل کونسلر خو داندلی شوی دا غلط شوی دی الیکشن ټیک نه شوی داندلی دا شوی چې بیلټ پیپر بار راویستې شوی دی ا استعمال شوی دی او بیا اخره کې دسی کارو شو چې بکسې کې خو شو په یو کمره کې تعلق کړی شوی او ټول خلک یې بار گوی آرمی والا برازی الابا چدنو کاؤنٹنگ کیگی اگے نہ بعد دو کسان اور سر دگی دگی تے ٹول کلے دے خبرے گوا دے او دو کسان سر دن کی نہ کمرہ کی چے شاہ تے کڑکی وا پاگے بان دا گر اگلی دی ووٹڈ وستے شے دے اونور ووٹڈ بگیا چورے شے دے
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خٹک کر سنے تا پخپل یو بیان کی ویلی دی چرنے ٹاکنے کول دے الیکشن کمیشن ذمہ داری دا بلخوا الیکشن کمیشن د سلو سخزیاتو پولنگ سٹیشنو باندے د بیا ٹاکنو احکامات جاری کڑی دی او دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان پہ اسلام آباد کی رسنیو سره خبرو کې ویلي دي چې کچره الیکشن کمیشن په خیبر پختونخوا کې بلدیاتی ټاکنې بیا لسره کول غواړي نو دوی ورته تیار دي زلان یوسفزای مشال رادیو پیښور
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري د خیبر پختونخوا په بنو کرک او ضلع لکی مروت کې تر بلدیاتی ټاکنو وروسته ځین غیر سرکاري نتیجې مخې ته راغلي دي خو ډېرې لاپاتې دي د ځین یونین کونسل نتایج متنازع ګرځول سوي دي او کاندیدان شکایتونه کوي چې نتایج مخې ته نه راځي او وخت په وخت بدلیږي په دې اړه د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر راپور لیږلی دی چې تاسو یې اورېدو ته بولم
په بنو کې ټول یو کم 50 یونین کونسلو کې به یو کم 50 ذیلی او یو کم 50 تحصیل کونسلران منتخب کیږي مشال ریډیو ته د ټول ټاکنو عمله پولیس او نورو متعلقه چارواکو نه تر لسه شوې نتیجو تر مخه بنو کې یو کم 50 یونین کونسلو کې د 20 یونین کونسلو نتایج مخه تر راغلي چې په ذیلی کونسلرانو سوکۍ باندې جمعیت علما اسلام فی ډلا په اول او پاکستان تحریک انصاف ګوند په دویم نمبر دی یعنی جمعیت علما اسلام فیډل نونس پاکستان تحریک انصاف دولس آزاد و پښتونخوا ملی عوامی ګوند یو عوامی نیشنل ګوند و او پاکستان پیپلز ګوند یو سیټ ترلاسه کړي دغه شان بنو کې په یو کم 50 یونین کونسلو کې د سلويخ تحصیل کونسلو نتایج مخه تر راغلي چې تحصیل کونسلو باندې پاکستان تحریک انصاف په اول او جمعیت علماء اسلام په دویم نمبر دی د الیکشن کمیشن عملی تر مخه بنو کې او ذیلی کونسلو نتایج ځنډول شوي چې متنازع ګرځول شوي دي او بنو کې د بلدیاتی انتخاباتو تر سره کېدو او غیر سرکاري غیر حتمی نتایج مخه تر راتلو نه پس مختلفو امیدوارانو شکایتونه پیل کړي او کورټ کچارو کې د درغلۍ تور کې سونه درج کوي دغه شان ضلع لکی مروت کې درې دش یونین کونسلو کې به درې دش ذیلی او درې دش تحصیل کونسلران منتخب کولی شي چې جنرل کونسلر یوت کسان او زنانه نشستونه دینه پرته دي د غیر سرکاري او غیر حتمی نتایجو تر مخه ضلع لکی مروت درې دش ذیلی کونسلرانو سوکۍ باندې جمعیت علما اسلام فیډل اتلس پاکستان تحریک انصاف سلور پاکستان پیپلز ګوند شپږ او آزاد امیدوارانو 200 ګټلې دي د ټول ټاکنو عملی تر مخه د غلطه درې ذیلی کونسلرانو نتایج ځنډول شوي چې متنازع ګرځول شوي دي او تحصیل کونسلرانو کې هم جمعیت علما اسلام فیډلا په اول او پاکستان پیپلز ګوند په دویم نمبر دی هم دغه شان کرک ضلع کې به هم 21 ذیلی او 21 تحصیل کونسلران د بلدیاتی ټول ټاکنو نتایج مخې ته راتلو نه پس منتخب کولی شي چې د کاندیدانو په وینا لا هم دوی ته نتایج نه دی خودل شوی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس زو بلوچستان ته. په بلوچستان کې سیاسي مشران وایي پر دې سربېره چې په وار وار هلته د قانونو ترمنځ د جګړې رامنځته کولو هڅې سوي دي، خو بیا هم د قانونو په حیث د پښتانه او بلوڅ ترمنځ کومه شخړه نشته. دوی وایي په بلوڅ میشته سیمه مستون کې د پښتنو د وژلو دا وروستۍ پیښه هم ښایي د دې قانونو د سره جنګولو یو سازش وو چې د دوی په وینا سیاسي مشرانو په یوه خوله رد کړ. بوریوال کاکړ په دې اړه نور حال راکوي.
د بلوچستان د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران وای په صوبه کې د اوسیدونکو دوو قامونو یعنی بلوڅ او پښتون ترمنځ هیڅ خپلمنځي دښمنی نسته. دوی وای که هر څو بهرني او په پاکستان دننه قوتونه د دې دوو قامونو د جنگولو هڅه وکړي، خو پښتانه او بلوڅ مشران په دې پردیو دسیسو پوه دي. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مخکښ حافظ حمدالله وای د مستونګ پیشه لومړی نه ده، بلکې تر دې وړاندې هم داسې سازشونه سوي دي. د وویل
نولس سوه اویا او د اتیا چې کومه اشره وه په هغه کې هم دا کوشش و. بیا د هغه بیا دی چې کله د افغانستان کې د روس جارحیت رالی، بیا کوشش دا وسو چې مذهب پرست او د قوم پرست کپکې وجنګي، لیکن دا دواړې مرحلې ناکامه شوې. بیا کوشش دا وسو چې د مذهبي فرقواریت پر نامه د شیعه او د سنی جنگ جوړ شي، لیکن دا هم ناکامه شوه. وسی ور بیا کېدلی شي دا عزایم دا سازش وي چې پښتون کام او بلوڅ کام ولته ودرېږي، دښمن خپل عزایم پوره کړي.
حافظ حمدالله زیاته کړه چې پر دې هر څه سربېره باید مرکزی او صوبایي حکومت د داسې پیښو د مخنیوي لپاره خپل رول ولوبوي. د پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي مشر سنیټر عثمان خان کاکړ وای پښتنو تل له زغمه د کار اخیستلو ښې پریکړې کړې دي.
واقعتا نم پښتونخوا پارټي ډېر لوی کمال وکړي، زموږ ممبرانو وکړي، بیا دا نورو پارټیانې خدای کړي، جماعت علما، نظریاتي او منیشن پارټي، دا ټول بیا هغه باندې مت وکړي چې هرله دې زه خدای مکه دا ښار توانین نشي. دا که واقعتا د پارټي مول دا ښار به تنمی زیات څه ووله، ټول صبح کې به داسې حالات جوړ شوي وای چې ډېر لوی مشکل به بلوڅ ولس ته پېښ شوی وای. هغه په حکمت تدبرو ډېر لوی زغم باندې دا واقعه کنټرول شو.
د بلوچستان نېشنل پارټي ویاند اغا حسن بلوڅ وویل په مستون کې د بیګنا پښتنو وژل دلته د قانونو ترمنځ د جګړې رامنځته کولو هڅه وه چې د ده په وینا سیاسي ګوندونو په ډېره ښه توګه ناکامه کړه.
بلوچستان میں بلوچ پښتون کې درمیان کوئی بھی جګړه نه ده.
بلوچستان کې د پښتنو او بلوڅو ترمنځ هیڅ جګړه نشته. د مستون پیخه د پښتنو او بلوڅ ترمنځ د جګړې رامنځته کولو یو لوی سازش و چې سیاسي مشرانو د دې پیخې غندنه وکړه او په ډیره خو متحده توګه یې ناکامه کړ، او دا پیغام یې ورکړ چې دلته د قانونو ترمنځ د شخړو د رامنځته کولو په سازشونو اوس اولس پوهېدل دي.
د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي خبریال او شنونکي شهزاده ذوالفقار وای پر ځینو موضوعاتو له سیاسي اختلاف پرته دلته د پښتانه او بلوڅ ترمنځ نه یوازې جګړه نسته، بلکې یو له بل سره شی اړیکې لري. د وویل
د بلوڅ پښتون مابین کې نه دښمنی دی نه یو جګړ دی. پښتون خپل په خبره پروت دی، بلوڅ خپل په خبره پروت دی. بلوڅ لیډران هم دا خبرې کوي چې د پښتون په علاقه کې کم ریسورسز شته، کم وسایل شته، هغه پښتون د ده بل څوک وړلې نه شي. دغه سه بلوڅ خپل ځان ته هم دا وایي چې کم زما اختیار دی، زما ګیس، زما تیل، زما کوست، سمندر، دا زما په لاس کې.
د دې ترڅنګ له پاکستانه بیلتون غوښتونکو بلوڅو مشرانو لکه نواب مهران مری، نوابزاده هربیار مری او نوابزاده ابراهمداغ بوکټي هم پر خپل ټویټر پاڼو د مستون پیښه په کلکو ټکو غندلې ده.
بوریوال کاکړ و چې په بلوچستان کې د پښتانه بلوڅ د بیلوالي او د دوی ترمنځ د نااتفاقۍ په اړه د سیاسي مشرانو نظرونه راخستي وه.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د سهار 9:30 بجې سوې. مجید بابر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د خیبر پختونخوا د ابتابات په نگاتی کلی کې د مسلم لیگ نواز او تحریک انصاف د کارکونکو ترمنځ د بلدیاتی ټاکنو په سر یو خطه کې د تحریک انصاف درې کارکونکي وژل شوي او دوه زخمیان شوي دي. په صبح کې د ټاکنو پر مهال د سیاسي کارکونکو د وژنې سره په یادې صبح کې د بلدیاتی ټاکنو سره د تړاو لرونکو وژنو شمېره درویشتو ته ورسېده. د خیبر پختونخوا په اتحادي حکومت کې شامل دوه ګوندونو جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد په واکمن تحریک انصاف ګوند د 1 مئی په بلدیاتي ټاکنو کې د درغلو تورونه لګولي او په یو شمېر ضلعو کې د بیا ټاکنو غوښتنه کړې ده. د بشري حقونو څارونکي ډله هیومن رایټ واچ د عام افغانانو وژل یو جنګي جرم بللی. د هیومن رایټ واچ د افغانستان او آسیا د ځانګړي څېړونکي هیتر بار په بلخ کې د یوې مرستندویه غیر دولتي ادارې د نهو کارکونکو وژل یو ټکان ورکوونکی عمل وباله. د برتانیا د نړیوالو پراختیايي چارو وزیر اعلان وکړ چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 500 میلیونه ډالر مصرف کوي. د امریکایي ښار باسټن پولیسو د ترهګرۍ د یوې معاملې په لړ کې د سار لاندې یو کس په ډزو ویشتې او وژلی دی. دا کس تېره ورځ وختي د دغه ښار په روزنډیل سیمه کې د یوې دواخانې مخې ته ویشتل شوی دی. پولیس وایي 6 کلن اسامه رحیم هغه وخت د پولیسو لخوا ووژل شو چې کله یې چاقو په لاس د ایف بی آی په یو کارکوونکو د پولیسو په یو افسر برید وکړ. د راپورونو له مخه لږ تر لږه 40 عراقي سیلانیان د ایران په شمال کې هغه مهال ووژل شول چې د سورلو بسې په یوه غریزه لاره د اوړېدو نه پس یوې دریابي درې ته پرېوتو.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې مجید بابر وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې. په اسلام آباد کې مشال رادیو خبریال سراج زهیر د دغه هیواد کورنی ورځپاڼې لوستي دا چې دغه ورځپاڼو په خپلو ادارو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی. راځي چورته غوړ شو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبې باندې د هند مخالفت په ښکاره مخې ته راغی. د کومې اظهار چې هندي وزیر خارجه د یو خبري کانفرنس دوران خپه ډاګه وکړو او وی ویل چې هند د پاکستان او چین د اقتصادي راهداري سخت مخالفت کوي. د ادارې په وینا چې دغه رنګ د هند وزیر اعظم هم د دې منصوبې مخالفت کړی دی، خو دا مخالفت بې ځایه دی ځکه چې څنګه هندوستان له چین سره یا کوم ملک سره تجارت کوي نو هم دغه رنګ پاکستان هم د خپل معیشت مضبوطولو لپاره هلې ځلې کوي، نو باید چې هند له دې منصوبې مخالفت نه کوي. ادارې زیاتوي چې د هندوستان د امریکا سره ښې اړیکې دي او اوس د هند وزیر اعظم د اسرائیلو دوره هم کوي، نو چې هند په دې عرصه کې آزاد دی نو پاکستان ته هم دا حق ترلاسه دی چې هغوی خپل اتحادیان ولټوي او ورسره تجارتي او دفاعي تعلقات جوړ کړي. ادارې اخري کې لیکي چې د هند مشروالۍ له دې خبرې دراک پکار دی چې یو مضبوط او خوشحاله پاکستان د هند د بقا او سلامتی لپاره هم ډیر ضروری دی. په جنوبی ایشیا کې د امن لپاره د دواړو ملکونو مشرانو لبا ډیر په نزاکت او احتیاط فیصله کول وی. نو باید چې دواړو ملکونو د یورپی یونین او خلیج تعاون کونسل مثالونه په وړاندې کېږدي او د روایتي سوچ نه رابهر شي. هم د دې سوچ په بدلون باندې د منطقه کې امن هم راتلی شي او ترقی هم کولی شي. بل پلو د پیښور نخ پرېدونکو مشرق روس پڼ خپل دریه په بلدیاتی انتخاباتو کې په بدنظمۍ لیکلي او وایي چې خیبر پختونخوا کې په بلدیاتی انتخاباتو کې د بد انتظامۍ ذمہوار څوک دی؟ الیکشن کمیشن او قصبایي حکومت. د ادارې په وینا چې دې لړکی کسا هم الیکشن کمیشن په خیبر پختونخوا حکومت او حکومت په الیکشن کمیشن تورونه لګوي چې دوی د بد انتظامۍ ذمہوار دي، خو که حقیقت کې وخت یې شنو دواړه د دې ذمہوار دي. افافین ادارې هم په خپل یو رپورٹ کې د دې خبرې ذکر کړی دی. ادارې اخر کې وایي د حکومت او الیکشن کمیشن لخوا په یو بل د تورونو سلسله روانه ده او الیکشن کمیشن وایي چې دوی ورته تجویز ورکړی و چې مرحله وار دي انتخابات وکړل شي، خو حکومت ورسره ونه منله چې لکه بلې دا صورتحال مخې ته راغې. ادارې وایي اوس د دینه هیڅ نه جوړیږي، په دې کې دواړه ډلې ګرمې دي. پکار ده چې اوس په متفقه توګه د دې مسلې د حل لپاره یو لاره وټاکل شي ځکه چې پاکستان او په خاص توګه د خیبر پختونخوا صوبه لوړاندې د یو شمېر بحرانونو سره مخته او نور د بحرانونو د زغم توان نه لري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیپلومیټ مجلې د افغانستان د روغ جوړې په بهیر کې د پاکستان د رول او ټایمز مجلې د سوریې یا شام جګړې ته د افغان او پاکستانی وګړو د لیږدول کېدو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي به هارون بچا درته واوروي.
د ډیپلومیټ مجلې لیکنه وایي که څه هم پاکستان پلو د افغان حکومت په پالیسۍ کې د پام وړ بدلون راغلی، خو دواړه هیوادونه د خپل منځي بنیادي او تاریخي مسلو د حل په موخه باید یوه ستراتیژیک ډایلاګ پیل کړي. د افغانستان او پاکستان د سیاسي او نظامی مشرتابه وروستۍ اړیکې تر هغې چې یوه ستراتیژیک ژورتیا او ښکاره اهداف ونه لري ښایي د تعلقاتو ښه کولو لپاره یوازې د سمبولیکو خوځښتونو په توګه یاد کړل شي. په داسې حال کې چې د افغانستان د سیاسي جوړجاړي په پروسه کې به پاکستان د یوې مهمې نقطې په توګه ووسی، د افغان طالبانو د افغانستان له حکومت سره خبرو ته د کینولو په نتیجه کې د هغه هیواد د روغې جوړې په پروسه کې د پاکستان د رول په یادولو کې له مبالغې کار اخیستل کیږي. لیکن کاږي افغان حکومت باید د پښتنې ته جواب ووایي چې پاکستان ته د نږدې کېدلو او د هغه هیواد همکارۍ او ترلاسه کولو لپاره له کومو شیانو پر کومه بیه تیریږي. دا هم چې افغان حکومت به پاکستان ته د یو لړ امتیازات ورکولو په بدل کې څه ترلاسه کړي. د لیکنې تر مخه سوله د دوو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکولو په برخه کې پر تفاهم لیکونو لاسلیک کولو نه راځي. دا کار د حکومتونو مضبوطې سیاسي ارادې او ژمنتیا ته اړتیا لري. بلخوا د ټایمز مجلې په یو لیکنه کې راغلي، ایران د افغانستان او پاکستان شیعه رضاکارانو ته زرګونه ډالر ورکوي تر څو په سوریې یا شام کې د هغه هیواد ولسمشر بشار الاسد له ځواکونو سره ملګری شي. په کابل کې د شیعهګانو یو مشر ویلي، د سوریې جګړې ته د شیعه مسلک مسلمانانو د لیږلو په کار کې په کابل کې د ایران سفارت لاس لري. د شیعه مشر زیاته کړې، د پاکستاني او شیعهګانو جلبولو لپاره بیا په هغه هیواد کې پر انټرنیټ پر اردو ژبه تبلیغات او سوریې ته د تګ لپاره یو تن ته 3000 ډالر ورکول کیږي. په لیکنه کې د ځینو څېړنکارانو په حواله ویل شوي چې په سوریې کې دا مهال تر 5000 پورې افغانان او پاکستانیان د ولسمشر اسد د ځواکونو په لیکو کې جنګیږي. د څېړنکارانو په یوه وخت کې خبرداری ورکړې چې د ایران لخوا د سوریې جګړې ته د وسلوالو استخدامول به د سیمې د امنیت لپاره ناوړه پایلې ولري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول راپورونه او خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د اسلامي دولت ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف د عراق د هغه پلان ملاتړ وکړ چې هدف یې د دې ډلې د پرمختګ مخنیوي دی. د دغه ائتلاف غړي په داسې حال کې په پاریس کې جرګه سي و چې د اسلامي دولت سخدریز ډلې په دې وروستیو کې په عراق کې د رمادي په ګډون یو شمیر نوري مهمې سیمې نیولې دي. په دې اړه نور جزئیات زموږ همکار نوریاس نوري راکوي.
د لویدیز او منځنی ختیځ د شاوخوا شلو هیوادونو وزیرانو د پاریس د غونډې په پای کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د ګډې مبارزې په دوام ټینګار وکړ، خو دوی د دې یادونه هم وکړه چې د عراق د صدر اعظم حیدر ال عبادی شیعه حکومت د سنی اسلامي سخدریز ډلې په وړاندې جګړه کې د دې هیواد له اقلیت سنیانو سره اړیکې ښکړې. د پاریس په غونډه کې د سوریې، ایران، روسیه او د امریکا د متحدو ایالتونو په ګډون د شلو هیوادونو وزیرانو او لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. د رویترز خبری آژانس په وینا د اسلامي دولت ډلې په وړاندې ائتلاف کې د شاملو هیوادونو د اتحاد سره سره داسې ښکارېده چې د عراق صدر اعظم له دې خبرې سره موافق نه دی چې بغداد له سنیانو سره د روغې جوړې په برخه کې پاتې راغلی دی. هغه همداراز وویل چې نړۍ په عراق کې پاتې راغلی او یادونه یې وکړه چې په ائتلاف کې د شاملو یو شمېر هیوادونو له خاورې ډېر خلک له اسلامي دولت ډلې سره د یوځای کېدو لپاره عراق ته داخليږي. له غونډې وروسته عبادی د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر لاورن فابیو او د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر انتونی بلینکن سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې وویل،
لم تؤسس في العراق ولم تنمو في العراق.
لکه څنګه چې پوهیږي IS یا د اسلامي دولت ډله په عراق کې نه ده زیږېدلې، هغه په عراق کې نه بلکې په سوریه کې وده کړې. هغه څه چې پیښ شوي د عراق وضعیت سره هیڅ ارتباط نه لري. له دوی سره له عراق بهر عناصر بهرني جنګیالي مرسته کوي. الیبادی تر دې مخکې د پاریس د غونډې ګډونوالو ته په وینا کې وویل، ائتلافي متحدانو د اسلامي دولت ډلې د پرمختګ د مخنیوي په اړه دوی ته کافي استخباراتي معلومات نه دي ورکړي او دغه راز د ځمکنیو عملیاتو ملاتړ هم نه کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل، دغه خبرې زموږ لپاره یو فرصت و چې د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې مبارزه کې خپل اتحاد او کلک هوډ څرګند کړو. خو هغه په دې تاکید وکړ چې په عراق کې پوځي ستراتیژي د سیاسي روغې جوړې له عملي کېدو سره تړلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن وویل له نهو میاشتو راهیسې چې دغه ائتلاف د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پوځي هڅې پیل کړي، دغه ډلې ډېرې لاندې کړې سیمې له لاسه ورکړې دي، خو تر هغو چې دا ډله ماتیږي اوږدمهاله هڅو ته اړتیا ده.
دا به لکه څنګه چې موږ ویلي اوږد کمپاین وي، خو موږ به بریالي شو که متحد قاطع او متمرکز پاتې شو. موږ متحد قاطع او متمرکز یو. ائتلاف د هغه هدف لپاره چې غواړو ترلاسه کړو د بریالیتوب یوه اغیزمنه وسیله ده. د رویترز خبری آژانس په وینا د اسلامي دولت ډلې پر ضد لویدیځ او سیمه ایز ائتلاف په داسې حال کې د ګډې مبارزې په دوام ټینګار کوي چې په عراق کې دننه ټول قومونه د دغې ډلې په وړاندې جګړه کې یو موټی نه دي. د عراق د شمالي خود مختاره کردستان سیمې چارواکو پر بغداد انتقاد کړی چې کردانو ته یې چې پیشمرګۍ د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګیږي د پاریس په غونډه کې د ګډون اجازه نه ده ورکړې. د کورنیو اختلافاتو یوه بله نښه هله په ډاګه شو چې د سنی قبایلو یوه پلان شوې غونډه په پاریس کې لغوه شوه. د شیخ جمال ال دهری په نوم د زوباد قوم یو مشر چې په پام کې و د پاریس په غونډه کې برخه واخلي وویل عبادي څه نشي کولی ځکه هغه د ایران لاسپوڅی دی.
نوریاس نوری و چې په پاریس کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد نړیوالې غونډې په اړه تاسو ته حال درکوي. زموږ غله مشال رادیو څخوري د مشال رادیو لومړی سهارنۍ خبرونې سلام پښتونخوا کې وستاسو پام د خیال محمد په ژغ کې د دغې سندرې پر لور راګرځوم.
سودا گانے خریدے دخیال پر اکسار مود چادر پہ بھرے دے فکرونا خوزے دلو سودا گانے خریدے فکرونا خوزے دلو سودا گانے خریدے مگر سے دے پر کہ دزل فو زمانے ادم گر سے دے پر کہ دزل فو زمانے چکل سوان استر گے ورے دے چکل بورے سوان استر گے ورے دے بجے دل سودا گانے ورے دے دخیال پر سر مود چل پے ورے دے فکرونا بجے
زموږ غږ لمشال رادیو څخه د خیال محمد په ځخ کې تاسو سندره واوریده. او زو د خوست پر لور د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي چې دوی به نن چهارشنبه د هو بهرنی وسلوالو خواوشا ډیر شمړي د سره صلیب ځای دفتر ته وسپاري چې د یاد ولایت په مساخیل ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو سره په جګړو کې وژل شوی دي. بل ورته د مساخیل ولسوالۍ اوسیدونکي هم وایي چې د منګلو په درو کې د منګلو په درو کې سلګونه وسلوال ځای پر ځای سوي او دوی د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړو څخه سخت په تکلیف دي. نجیب لالو خیر تفصیل وړاندې کوي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د خواوشا دیر شو هغو بهرنیو وسلوالو مړي به سره صلیب ته وسپاري کوم چې په دې ورځو کې د یاد ولایت په موساخیلو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې وژل شوي دي. دوی وایي چې د تېرې پنجشنبه ورځې را په دېخوا سلګونو داخلي او بهرنیو وسلوالو د خوست په موساخیلو کې د ولسوالۍ پر ودانۍ او نورو امنیتي پوستو بریدونه کړي چې وسلوالو ته ډېره مرګ ژوبله د افغان ځواکونو د درنو وسلو او توپونو په ځوابي بریدونو کې رسېدلې ده. د سه شنبه ورځې ناوخته د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان مشال راډیو ته وویل چې
د موساخیلو په ولسوالۍ باندې یو وسیع تعرض هیواد دښمنان لخوا نه شروع شوی و. د تعرض په نتیجه کې ډېر مړي دښمن په ځای باندې پرېښودل. دا خلک خارجي اتباع دي او خارجي اتباع سره صلیبي خپل هیوادونو ته رسوي. کوم اطلاعات چې زما سره موجود دي دښمن متواری شوی دی. حتی بعضې ولسوالان نامنهاد ولسوالان او د هغو بعضې نامنهاد قمندانان هم په دې مړو په جمله کې هم شته.
د موساخیلو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ تر عملیاتو وروسته او د هوا په ګرمېدو سره سلګونه بهرني جنګیالي چې د وزیرستان، بنو، پنجاب، کوټې او ځینې هم چچن او ازبک دي د منګلو درو ته تللي او له هغه ځایه پر خوست او پکتیا خپل بریدونه تنظیموي. دوی وایي چې وسلوالو له سیموالو څخه د اربکي مالي مرستې، ډوډۍ او په حجرو کې د اوسېدو غوښتنې کړي دي. د مساخل د ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی ملنګ منګل وایي چې
د مساخل په ولسوالۍ نه شدید جنگ دی او لارې بندې دي، په پوستونو هم ډزونه کیږي او هلته وسلوال مخالفین ځکه زیات دي په منطقه کې. د داخلي او خارجي ټول وسلوال مخالفین په چې چرته په اماز نه پوستې دي یا د ولسوالۍ مرکزونه دي په هغه باندې وسلوال ډزونه کوي. په لارو کې بمونه ایږدي. د 1300 کې په مساخلو کې په بعض سیمو کې حتی د جنخلو په مربوطاتو کې بعضی وسلوال نفر هم مړه شوي دي، هم تلفاتو ته رسېدلي دي.
د موساخیل د ولسوالۍ قومي مشر حمیم منګل وایي چې د دوی سیمه د پاڼ او پړنګ په منځ کې واقع شوي.
د عام ولس چې کوم دی د پاڼ او پړنګ تر منځ واقع شوی دی، د دوړو خواونه تر تهدید لاندې دی. نو زه د تاسو د دې رادیو نه په استفادې سره هر هغه څوک چې د دې ولس خوږی ځان بولي نو هغه نه زه د هیله کوم چې دا ولس ته ارامتیا ورکړي او دا ولس د دې موجوده جری تکلیف نه باید وژغوري، د دې وضع نه باید نجات ورکړي.
د خوست د سرې میاشتې ټولنې مشر حاجي قاسم تڼي وویل چې تر اوسه دوی ته د بهرنیو وسلوالو مړي نه دي سپارل شوي، خو ده ومنله چې د څو بهرنیو وسلوالو مړي افغان ځواکونو سره صلیب ځایي دفتر ته سپارلي دي. د ویل کچېرې ځایي اداره او افغان ځواکونه دوی ته د بهرنیو وسلوالو مړي وسپاري نو دوی به یې خپلو کورنیو ته ورسوي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. په افغانستان کې نن سبا تر هر بل وخت په پرتلا د رسنیو بازار ګرم دی. لسګونه راډیوګانې، ورځپاڼې، تلویزیونونه او مجلې فعالیت کوي، خو د خبریالانو ژوند تل د ګواښونو سره مخ پاتې سوی دی او دا مهال هم دوی د ستونزو او تهدیدونو سره مخ دي. نجیب امیر پر دې موضوع راپور جوړ کړی دی.
ذبیح الله ظاهر لتیر سمحاله په کابل کې د شمشاد تلویزیون سره د خبریال په حیث کار کوي. دی وايي په افغانستان کې چې څوک هم د خبریال په حیث کار کولو ته زړه ښه کوي، نو ورسره سم هغه ستونزې، کړاوونه او ګواښونه هم له پامه نه غورځوي چې دی ورسره د کار په ساحه کې مخ کېدای شي. دی خپله شخصي تجربه موږ سره شریکوي.
نشک پرته چې دغه ډول ګواښونه د خبریال په کار باندې ډېره زیاته اغېزه کوي، هغه دی چې لکه زه یو مثال درکوم چې ما یو تحقیقي رپورټ درلوده په اداري فساد باندې. نو ما کله چې دا رپورټ مواد تر یو ځایه معلومات په یو هفته کې راټول کړي یا څلور ورځو کې، نو دا رپورټ ما نشروم، نه شو کولای چې دغه رپورټ زه نشر کړم. نو هغه دغه رپورټ په داسې بڼه باندې نشر، دغه په حقیقي بڼه باندې نشر نه شو، یعنې په داسې یو بڼه باندې نشر شو چې ډېره زیات توجه یې د چا نشو راجلبولی. دغه غټې غټې یا لوی اغېز امدادي تاثیرات امدادي چې یو خبریال هغه څه چې لازم دي هغه نشي کولای چې نشر کړي او ولسته وړاندې کړي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه هم په خپل یو وروستي راپور کې وایي چې د ملي وحدت د حکومت پر مهال هم د خبریالانو ژوند له ګواښونو ډک دی. د یادې ادارې مشر صدیق الله توحیدی وایي د افغانستان په ټولو برخو کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی.
تاوتریخوالی د خبریالانو په مقابل کې په دغه څو میاشتو کې ډېر سوی دی، او دا تاوتریخوالی د دولتي چارواکو له خوا دی، که وکیل دی، که د پولیس مسؤول دی، که د والی دی، دغسه د ولایتي شورا اعضای وي.
نه وایي پخوا به د وسلوالو ډلو لخوا خبریالانو ته ګواښونه کېدل، خو په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو د وکیلانو لخوا هم خبریالانو ته ګواښونه شوي دي. دوی د هرات ولایت د ولایتي شورا د مشر لخوا د یوې ځایي ورځپاڼې د یو خبریال د احضارولو او ډبولو، او همدارنګه د ولسي جرګې د یو غړي عاشق الله وفا لخوا د تنویر تلویزیون د مشر شیر محمد جهش په مرګ ګواښلو ته اشاره کوي، خو وفا دا تورونه ردوي او وایي
ادعای کاملا بی اساس او ناحق ده. باید په اسنادو خبرې وکړي. زما خبرې په غلطۍ سره جوړې کړې دي. خپل مطبوعات هم بی طرفه نه دي، یو ورخیز عمل کوي. ته هغه خبرې بی اساس دي.
د عاشق الله وفا د دې خبرې چې خبریالان په بهرنیو هیوادونو کې د پناه غوښتنې لپاره د ګواښونو پلمې کوي، په ځواب کې افغان ژورنالیست خپلواک صافی وایي دا خبره سمه نه ده.
هغه خبرنگاران چې په دې پلمه، البته نور به بهر ته به ډېر تللي دي، خو مشخص چې دغه تصدي را واخلې په دې پلمه کښې دلته یو تاوتریخوالی جوړ کړی، قصدې همدې چاو چې باید کړي زه بهر ته تللي وم د پناه اخیستو هڅې کړې، دا موارد به ډېر کم وي. او بل ډېره ډېر ضرورت ځکه هم نه کړي چې دا د بشري حقونو فعالانو ته او د میډیا او رسنیو فعالانو خبریالانو ته ساتنه کړې دوی منل کېږي. یعنې د دې سره ډېر جنجال ته چې دلته یو څوک د کور دننه دومره غټه کیسه ځان ته جوړه کړي چې زه هغه دوکې کړي او هغه ځان ته واچوي، ولاړ شي په هغې کښې
افغان خبریالان وایي په تیرو دیارلسو کلونو کې حکومت د دوی د ژوند د خوندي کولو لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. په دې اړه مو د افغانستان د ولسي جرګې د فرهنګي او د رسنیو د کمیسیون له غړو امان الله پیمان، فریبا احمدي کاکړ او عبدالرؤف مجروح سره د خبرو کولو هڅه وکړه، خو بریالي نه شو.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خپرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمدشاه اعظمي سره اوریدلای شئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. ځانګړې اونیز خپرونه مدرسې په اوسني عصر کې تاسو نن ورځ اوریدلای شئ. او سم د لو پاړه د راپور پلور ساز پام را ګرځوم. په کورم ایجنسی کې د امن په نامه کرکټ ټورنمنت مقابله پای ته ورسېده. په دغه اتلولي کې د خیبر ایجنسی د ټول لوبډلو سربیره منځنی او د کوزي کورمی په کچې 50 لوبډلو برخه اخیستې و. په 2009 کال کې د پوځي عملیاتو تر شروع کېدو وروسته دا اول ځل دی چې د منځنی کورمی په مسوزو کې په دومره لوی کچې د کرکټ ټورنمنت پیل شوی و. نور حال د تاریخ ورکزي په راپور کې واوري.
پکورم ایجنسی کې امن بنامه د کرکټ ټورنامنت مقابله سرته ورسېده. د تریتانګ په سکول میدان باندې د ټورنامنت فائنل لوبه د درګي امندو خېلو د لوبډلو ترمنځ وشوه چې پکې درګي 11 په یاوي وکټې سره مخالف لوبډلې ته ماتې ورکړه. امندو خېلو 11 په مقرره 12 اورونو کې شپږ نوینځونه د 10 وکټو په زیان جوړ کړی وو. د بریالي لوبډلې کپتان شمس الدین مشال لوډیو ته وایي په ټورنامنت کې دوی په جوش او جذبې سره ګډون وکړو او زیاتوي چې دوی تمه لري چې دغه شان ټورنامنتونه به پر روان وخت کې هم
خوشحالی.
په ټورنامنٹ کې د خیبر ایجنسی د اتو لوبډلونو علاوه منځنی او د کوزي کورمی په کچا 500 لوبډلو برخه اخیستې وه. په سیمه کې یوه میاشت وړاندې شروع شوی د دغه ټورنامنٹ فائنل لوبې ته د سیمې ځوانان، مشران او انتظامی چارواکونه علاوه امنیتي چارواکي هم راغلي وو. عبدالرزاق په نامه د خیبر ایجنسی یو لوبغاړی مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې د ټورنامنٹ لپاره ډېر ښه انتظامات شوي او زیاتوي چې دغه شان ټورنامنټونه په هغو ځایونو کې ممکن وي کوم ځایونو کې چې امن وي. په سیمه کې دغه ټورنامنټ د ځوانانو تنظیم د مسوزو سټوډنټ فیډریشن لخوا جوړ شوی و. د تنظیم مشر پټان عبدالخالق مشال لوډیو ته وایي د ټورنامنټ وستلو مقصد خلکو ته تفریح موقع ورکول وو او بلدا چې ټول نړۍ ته دا وښودل شي چې موږ امن خوښ یو. واضح دی چې په 2009 کال کې پوځي اپریشن د شروع کېدو وروسته دغه اول ځل دی چې د منځنی کورمی په مسوزو کې په دومره لویه کچه د کرکټ ټورنمنټ وویستل شو. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو د لومړی سارنی خبرونې سلام پښتونخوا په پای کې وستا سپام د اسحاق خان اميري په ژغ کې د دغه سندرې پر لور راګرځو.
خدا سن ہے تبل خدا سن زوروی مس لپر تبل خدا سن ہے تبل خدا سن تنگا تیرو مجون دن دوراز شپیفا داس تنگا تیرو ما داس تنگا تیرو گل راہ لبی اختیار تول خدا سن گل راہ لبی اختیار تول خدا سن اول خدا سے
the Kalunu Boy.